چې ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زو امید زهرمل مو یو بل خبرونه کې هر کله کو خبرونه اوري د بشري حقوقو د څار سازمان وایل شپږم ټلګي پورته د جنود خونځو د تړلو په دوام سره طالبانو ثابت کړ چې د یو ملت په توګه د افغانستان له حسین سره هیڅ لیوالتیا نه لري. د ادارې دا خبره په افغانستان کې د تعلیمي کال د پیل په درشل کې پرونه وخته و اعلانیه کې کړی ده. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي هیڅ سواد د تعلیمي افتن جنو او مرمنو پرته د سوکال راتلونکو تصور نشي کولای. په تاسې حال کې چې افغانستان بیا د نړۍ په سطح د بي سوادۍ تر ټولو لوړ شمیر لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله افغانستاني لري تیار راتلونکو سره مخ کړه. د بشري حقوقو د څار سازمان د حمله کلی چې طالبانو د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د جنونو خونځي تړلې و چې د دې سازمان په خبره د جنونو یو نسل لک تر لګ د 15 کلونو لپاره لزده کړي پرمختګ او هاغه ست څخه به برخه کړ چې دوی غواړي. د بشري حقوقو د څار سازمان روان وزیر ته د طالبانو د ناحق او وزرونو درواغجن او ناکام ژمنو د تکرار نوم ورکړ او ترې غوښتي چې هر سجر د جنونو خونځي او په هنتونونه پرانیزي. حغاله د بخښنې نړیوال سازمان وايي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هواد دی چې جنجونی په کلمنځنۍ یوز دکړو منه شوې دي. د سازمان دا خبره تیر شپه په خپل ټویټر باندې لیکلې. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د جنجونو ته اجازه ورکړي چې څو خونځي او تولاړي شي، ځکه زدکړې د هغوی بشري حق دی. 1515 ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته جنجونی خونځي او تالوتلو منه کړی او تر خوای نګدي درې میاشتې وشوې چې د جنجونو په هنتونونه هم تړلې دي. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حمید کرزی برېټانیې ته سفر کړی او هلته د برېټانوي چارواکو په ګډون د مخکنی حکومت لزن یو چارواکو او یو شمیر سیاسيونو سره کتلی دي. د دې خبر پر بنسټ خغلی کرزی په لندن کې د برېټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدر اعظم لزنګړي اساس یو شمیر افغانانو سره کتلی دي. خبر کې له چارواکو سره د حمید کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالف ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات او د زمينه چمتو کول خودل شوې دي. دا معلومه نه ده چې د حمید کرزی دا سفر رسمی وو که غیر رسمی. تر اوسه د پخوانی جمهور رئیس مطبوعاتی دفتر هم په دې اړه معلومات نه دی خپاره کړی. په جرمنی کې تر درملنې وروسته 500 افغان ماشومان پر ان کابل ته ستانه شول. د دې ماشومانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمنی کې وشوه. نو دوی په ډله کې ځنې سوځي د یو ځنیو د هډوکو بیلابیل ناروغۍ لرلې. دا ماشومان افغاني سری میاشت د سولې کلی په نوم د جرمنی خیریه بنسټ ته معرفي کړي وو. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شلو اورونو په لوبه کې د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه. د لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشوه. جزئیات به وروسته واوري. د ایران قضایي قوې د دې هواد د بشري حقوقو یو فعال فاطمه سپهری پاتل لسکاله بن محکومه کړی ده. سپهری ویلی و چې د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای د نور لواک لاس په سر شي. د دې غور اصغر وایي چې خوري لسکاله د ایران د نظام پر ضد تبلیغ پتور، 15 کاله د ایران له مخالفه هوادونو سره د همکارۍ پتور، او 2 کاله هم خمینی او خامنه‌ای ته د سپکاوی پتور په بن محکومه شوی. فاطمه د ایران د بشري حقوقو له هغو فعالانو څخه چې هغه لیک یې لاسلیک کړی دی چې د خامنه‌ای د استعفا حکم د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. دا پروسه کال سپتمبر کې ایران د حکومت پر ضد د مظاهرو لو پیل دوروسته سرسمونی ول شو. او د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې پروت څکال د کډوالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیات وو. د اروپایي ټولنې د احصایي ادارې په خبره په 2022 کال کې 1,200 کسانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلې وو. په 2021 کال کې د نویو پناهغښتونکو شمېره 15,500 ته رسیده او تر هغه کال مخکې 4,100 وه. تیر میلادي کال کې تر 4 میلیونه ډیرو اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې پناه واخیسته. تر اوکراینیانو وروسته د سوریې د کډوالو زیات شمېر او بیا پسې د افغانستان خلکو. وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د امریکا د جمهور رئیس مرستیالۍ په افغانستان کې د نجونو د خونځو او په هنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه ښودلې. هاخوا د یونیسف د تعلیمي برخې مسؤلي ازادي راډیو ته ویلي افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډېرې ناهیلې کړې دي.
Girls currently in primary education
دا انجون زرونه په نمله یو ټولګي حکومتي ځکه چې دوی پراتلونکي کې ځانونه په منځنۍ او خونځي و نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
افغانستان کې تیر دوه ورځو کې وروختونو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي.
لغمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضي تلفات لرو.
په دې به هم خبر شو چې یو شمیر خزي وایي طالبانو د تراویح لمونځ لپاره جمعهتون ته لوتلو منه کړی او دا به هم واوري چې د پاکستان پر وړاندې لبریا ورسته د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر او ځنی لوبغاړي څه احساس لري؟
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هیلرم چې خاور از موبایل کړی وي د امریکا د جمهور رئیس مرستاله په افغانستان کې د نجونو د خونځوي او بهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه خوده. کاملا هاریس د هم ویلي چې واشنگتن به د نړۍ په هر ګوټ کې د خوځول حقونو دفاع وکړي. هغه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي لشپګم ټولګي خکته افغان جوړي هم په نظر درس وایي ځکه چې برخلیک معلوم نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې امله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړې شي. میرمن هاریس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو رسمخ کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیلزاد په وینا ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د تک مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیلزاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډېر لنډ راتلونکي کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو دقیق نیټه تعین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې ترسانی امر پوری بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤل ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډیر نه هلي کړې دي.
د انجون زرونه په نمره یو ټولګي حکومتي ځکه چې دوی پراتلونکي کې ځانونه په منځنۍ خونځي و نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
لشپژم ټولګي ورپورته د انجونو د ښوونځیو د بندېدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د انجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د انجونو تعلیم پکې بند دی.
ازادي رادیو پرلندو څپو
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته تلفات اوختي او تر خوایي سلګونه کورونه هم ویجاړ شوې دي. اټکل لای چې د اونۍ پورسوي کې به هم د ورختونو یو بل څه پراشي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د تیرو دوه ورځو ورښتونو لامل په یو شمېر ولایتونو کې د سره مال زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر شپه ساجر ډوته وویل
لکه څنګه چې یوادوال کو جریان کې د دوه ورځو را په دی خو زیاتره ولایت کې د بارونو او اور شهیدانو متاسفانه په ځینې ولایتونو کې سیلابونه جاری شوي چې سیلابونو په نتیجه کې بلخمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضی تلفات لرو.
شغل رحیمی د تلفاتو دقیق شمیرونه شو دا ویل چې ورسته به بیا شمیرې لر سنیو سره شریک کړي. لا طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت ته وزارت ویان زیاته کړه چې د سیلونو له امله په سلګونو کورونه نړیدلې دي. د راپورونو له مخې ډیر کورونه په بلخ ولایت کې تخریب شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې په زاری ولسوالۍ کې درې سوه کورونه تخریب شوي دي او سیلونو په سلګونو څاروي له منځه وړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه غزنی او پکتیا کې واورې ورېدلې دي چې شایي میوهداره ونو ته یخه هوا زیان واړوي. د هوا پیشندنې د نړیوالو ادارو له اټکلونو سره سم به د بلخ ولایت په ځینو سیمو کې نن آسمان وریځ وي خو په ډېرو برخو کې به آسمان برک وي. په کابل کې نن د باران اټکل شوی. په کندهار کې به تر ډیر لمر وي خو داسې اټکل کیږي چې د رواني اونۍ په وروستیو کې به د ورښتونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي.
اوریدل مو چې وروستیو ورځو کې د واورو او ورښتونو له امله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو افغانانو ته مالیه او ځاني زیانونه اړولي. اوس داسې مال چې اټکل دی د ورښتونو یو بل څپه هم پر افغانستان را روانه ده، نو څنګه خلک ځانونه له سیلابونو وساتي؟ څو ځانمن نشي. احمد شیبر دا یو شمیر نورې پښتنې د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي متقیخ سره یو مرکه کې مطرح کړي دي.
خوشنۍ سره خبر مې واورېد او د دې سیلابور او تل نوې خبره نه ده په افغانستان کې. موږ هر کال دغه سره مخ یو، زموږ هیوادوال فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په دا خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دوه سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړې دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټي وي خلق ورزی لرگی تری راباسی چې بیا دا وروسته نور سیلونه پس راځي، فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پس راشي او خلق یوس
ګورې د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د یو کچه چیته وي ولې د اوبو اهم استعداد قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وګل دغه غواړي داسې کار وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی له دا کار ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر ټینګ دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطحې د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو په عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې د ژر په ژره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي او سیلا دې وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیاته نه شي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل له خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغه مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي او ځکه د ورځې له خوا وي او که د شپې له خوا وي باید دوی یعنې همېش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره مو د احمد شیبر مرکه اورېده چې پکې پر دې بحث کوو چې څه ډول کویدلی شي چې د سیلابونو له خاطره خلک ځان وژغوري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه په یو جالب لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه او تاریخي بریا په خپل نوم ثبت کړه. په دې لوبه کې پاکستانی لوبډلې افغانستان ته په شلو اورونو کې د نهه لوبغاړو په اوټ کې دوه سره د درې نوي منډو هدف ټاکلی او چې افغان کرکټ ملي لوبډلې دا تر لسم اور په څلورم توپ پوره کړ. د افغانستان د کرکټ پیاوړی لوبغاړی محمد نبی د دې لوبي د غوړه لوبغاړي جایزه واخیسته. هغه د پاکستانی لوبډلې دوه لوبغاړي اوټ کړل، تر خوا یې ته لوبي تر روسي توپ په میدان کې ناسوځیدلی پاتې شو او افغانستان ته یې لوبا وګټله. جزئیات یې له بختیار ساحل اورو.
د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هړخیزه توګه ښه وځلید او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپوهونکی یې هم منډې تر شلو وانړولې. د توپوهنې د پاڼې تر پای ته رسیدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي او 2 منډې کړې وي. د پاکستان لپاره مخکښ توپوهونکی اماد وسیمو هغه 13 منډې جوړې کړې وي او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره طیب طاهر هم خپله لومړۍ لوبه ترسره کړه او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لورې وسوځېد. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد. هغه چې د دې سالۍ د اغېزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله، په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او نبی ساحل هم 2-2، خو عظمت عمرزی، نوین الحق او راشد خان بیا یو ویکټ ترلاسه کړه. د افغانستان پیلیزو توپوهونکو د دې لوبې پیل ښه ونه کړ. ابراهیم زدران تر نه هو، رحمان الله ګربز تر 1400، کریم جنت تر 2 منډو جوړولو بعد وسوځیدل او ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډې جوړولو خپل وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاڼې وغځول او بل اخره د لوبې د 13 اور په 5 توپ یې ولوړې شپږیز سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساحل په توپوهنه کې 8 او نجیب الله زدران بیا 19 ناسوځیدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې نوې لوبېدونکي لوبغاړي احسان الله 2، نسیم شاه او احمد وسیم یو افغان لوبغاړی اوټ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتواندل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. ښاغلی خان زیاته کړه، دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویم سیالي د رواني مارچ میاشتې په 6 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي.
زما بریاوې:
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 145.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 145.
په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنی دروسته یو شمیر خزی وایي دوی پر روانه روژه کې د تراویح لمانځه د کولو لپاره جمعهتونو ته لتاګ څخمنې شوې. دوی په خبره په تیر جمهوریت نظام کې دوی د جمعې او تراویح لمانځه د کولو لپاره جمعهتونو ته تللی. یو شمیر افغان دینی عالمان بیا وایي خزی جمعهتونو ته د عبادت لپاره لتاګ منع کول غیر شرعي عمل دی. جزئیات د ثنا کاکر پر راپور کې.
یو شمیر خزی وایي په دې جمهوري نظام کې به د تراوی او آن د جمیل مونز لپاره د کابل ښار بیلابیلو جماعتونو ته تللی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تېر کال کله چې دوی د طالبانو لخوا جماعت ته له تلو څخه منع شوې، اوس د روژې په میاشت کې په کورونو کې د تراوی لمونځ ادا کوي. دوی وایي په تېرو کلونو کې ښځې او نارینه د تراوی لمونځ د ادا کولو لپاره یو ځای جماعتونو ته تلل او د ښځینه لمونځ کوونکو لپاره به په جماعتونو کې بیل ځای جوړېده. د کابل خروسی دن کې نفیسې ازادي رادیو ته وویل:
منګاول چې د طالبان حکومت نامخ کې مسجد ته تللو، تر او د پاره ازمم ختم کوله، د خزو لار جدا و، د سړو لار جدا و، هر سبه منظم تللو، بیرته راتللو. اوس چې طالبان راغلي دي نو موږ نشو تللی، نو موږ پریدي.
زیبا بیا د مزار خروسیدون کې هم مرته ادا لري.
سابق کې بود به نماز تراوی
په خواب مو کولای شوی چې تراوی لپاره جمعه ته ولاړ شو، خو که اوس لاړ شو موږ ته ستونزې پیدا کوي.
زینب د کابل خر اوسیدون کې ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم طالبان تل ادا کوي چې د دوی حکومت اسلامي حکومت دی، خو تل نجونې او ښځې د دوی اسلامي او شرعي حقونو څخه بې برخې کړي، اندا چې جماعتونو ته یې هم د ښځو پر تګ بندیز لګولی.
چې د طالبانو اسلامي حکومت ته نو ښځې د کور نه نه پرېږدي چې د باندې وځي مسجد لپاره، او باید ټولې ښځې په خپل کور کې تراوي او منځونه، نو دا د اسلامي حکومت ګټه موږ ته راورسېدله.
نوموړی وایي د طالبانو حکومت دې ثابته کړي چې په کوم کتاب او حدیث کې راغلي چې ښځې د عبادت لپاره جماعت ته نشي تلای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو دینی عالم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې جومات ته د ښځو پر تګ او نور ټول هغه بندیزونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د اسلام په نوم لګول شوي دي، په اسلامي شریعت کې داسې هیڅ بندیز شتون نه لري. که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت لخوا رسمي خبرتیا نه ده خپره شوې، خو تیر کال هم دوی ښځینه لمونځ کوونکي جوماتونو ته له تګ څخه منع کړی وي.
په دې اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د امر بالمعروف او نهی المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر څخه وپوښتل. مهاجر ځواب رانه کړ، خو مجاهد وویل چې په دې اړه به معلومات وکړي او بیا یې ازادي راډیو سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو مو هیڅ معلومات ترلاسه نه کړ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونه د دوی په زده کړو بندیز لګېدلی. د دې ترڅنګ مېرمنې له کار کولو منع شوي او عمومي حمامونو، ورزشي لوبغالو او په ټولنیزو فعالیتونو د دوی په ګډون د بندیز ترڅنګ له شرعي محرم پرته له اوږد واټن سفر هم منع شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
بیا د بیلو بهرنی ورسپاڼو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبره کړي. د ځینو لنډیزې له فریدي سیاله ورو.
د امریکایي ځواکونو متقی جنرال فرانک مکینزی له واشنگټن اگزامینر سره په یوې مرکه کې د امریکا د سنات مرکزی قومندانې د یو جنرال د خبرو په استناد وایي له افغانستان څخه د داعش د بریدونو احتمال شته. په دې مرکه کې فرانک مکینزی د هغې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګرۍ ګواښ شته که نه، وویل زه په دې برخه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې د اوسني قومندان جنرال ایرک کوریلا له څرګندونو څخه زیات څه نه وایم. جنرال کوریلا د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په څرګندونو کې له افغانستان څخه په شپږو میاشتو کې د داعش د بریدونو د احتمال خبرداری ورکړی و. جنرال کوریلا چې پرونې هم د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کولې، وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیدلی دی. هغه څه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپلې ټویټر پاڼه رد کړي دي. فارن پالیسی خبرونه بیا د ایشیا اسلامي دولت د افغانستان لپاره څومره خطرناک ډله ده تر سرلیک لاندې د خبريال او څېړونکي مايكل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده. مايكل د خپل لیکنې په یوې برخه کې وایي دا سبري خې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتل ورسته له زندانونو څخه د بندیانو تختیدو، د تیر جمهوریت نظام اړنګېدو او وخت د طالبانو بیا ستنېدو د داعش ډله پیوړې کړې ده. دا مايكل په باور په افغانستان کې شته انساني بحران د تلار هواره کړي، هغه کسان چې اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په دې ډله کې ورجذب شي. نړیوال په افغانستان کې د داعش د ودې او حضور په اړه په داسې حال کې اندېښمن دي چې د ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د پرله پسې څو بریدونو مسؤلیت ومانه. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په تیرو څو اونیو کې د داعش پاره پټنځایونو د چاپو او دې ډلې ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کړې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې ډیر نور مهم مطالب هم شته چې کولای شي هم یې وګوري او هم یې ولولي. کچرته ازادي رادیو ډاٹ کام تاسو ته لاسرسي محدود شوی وي یا دا پانه تاسو ته پرانیزي د دې لپاره ځنې لارښوونې زموږ په ټولنیزو رسنیو شته، کولای شي هغه تعقیب کړئ. باغ سره به تاسو وشي کولای په ډېر اسانۍ سره زموږ ویب پاڼې ته لاسرسی پیدا کړئ. ځینې اپلیکیشنونه هم هلته شته چې په انسټالولو سره یې چې فلټر شکندي کولای شي زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. د ازادي راډیو ټولې خپرونې زموږ پر ویب پاڼه باندې سلیر به ساعته ژوندۍ خپرېږي. تاسو کولای شي ازادي راډیو ډاٹ کام یوازې په یو کلیک باندې ورته ورشئ او زموږ خپرونې واوري. او را ورسیدو د خبرونی ورستیو ته د روان خبرونی ورستی راپور دا چې د کندوز په لیاباد ولسوالۍ کې شمیر کاروانګرو په للمزمکو کې جوړې څاګانې کیندلې او پرې د دې ولسوالۍ ځنې شاړې او للمزمکې آبادی کړې دي. د دې ولسوالۍ کاروانګر وایي په خوا دوی لخپلو کاروندو د کال یو فصل حاصل هم نشو اخیستې، خو د جوړو څاګانو کیندلو او د سولري سیستم جوړولو ورسته اوس هر کال لخپلو للمزمکو ښه حاصل اخلي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کندوز په لیاباد ولسوالۍ کې بزګرانو پر للمیز مکو د میولرونکو ونو باغونه جوړ کړی دي. دا د کندوز د لیاباد ولسوالۍ د نوابات سیمه ده. دلته پر للمیز مکو د هر ډول میولرونکو ونې ولاړې دي او د ونو ترڅنګ د اوبو پایپونه غزول شوي او د څاسکو په وسیله ونې وبکیږي. 50 کلن محمد طاهر چې د علیاباد خان آباد ولسوالۍ د فرعي لارې څیرمه پر شل جرب للمي ځمکه د میولرونکو ونو باغ جوړ کړی. هغه وایي د باغ اوبو کولو لپاره د څاڅکو سیستم جوړ کړی دی.
برمه مې وهلې او سولر مې ورته لګولې دي. یو دوه انچ اوبه را باسو نسبت د سابق دوه فصله حاصل ځینې اخیستی سو. پیاز کرو، بانجان رومی کرو، اندوانی کرو، غنم کوو، لوبیا کوو. دا شی دغه باغ چې ته وینې دا درخت دی او د درخت د اول کال دی چې دا اوس یو دوه درې نیم نیولې دی، کال ته بیا معلومیږي.
د هغه په وینا په خوایل خپل کروندې په کال کې یو فصل هم نشو ترلاسه کولای، خو اوس ورڅخه په کال کې دوه فصله کښ ترلاسه کوي.
په خو د همځکه یو فصل کېدی که باران کېدی ورښت کېدی غنم مو اخیستل کنه هیڅ شی نه و، دغه همځکه پراته و. اوس چې موږ دا سیستم د سولري مو جوړ کړی دی، مصرف پې کړی دی، اوس دوه فصله اخیستای شو. ځینې
د یادې ولسوالۍ د نوآباد سیمې یو وسیدونکی عبدالغفار چې پر څلوېښت جربه للمي ځمکه د میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی، هغه ازادي راډیو ته وویل
سیستم سولري جوړ کړم. سیستم قطرې ساکي د قابلان یک فصل
اوسو د دې ځمکې د آبادغول لپاره د جوړې ساکین دلو ترڅنګ د سولري برېښنا سیستم هم نصب کړي. باغ او نور کښت څاڅکو سیستم په وسیله وبکو. په خو موږ له دې ځمکې د کال یو فصل هم نشو ترلاسه کولی، اوس د کال دوه فصله حاصل ترې اخلو. اوس پرې رومی، بانجان، بامیا، پیاز، کچالو، خټکی، هندواني او نورې غلې او دانی کښت کوو.
نوموړی لاړوندې دارو غواړي چې د کروندګرو او بڼوالو د کرنیزو محصولاتو ساتلو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
چالشای دو چار هستیم با نبودی سردخانه او چیزا میباشد.
زموږ لویه ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. د کرنې وزارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي ترڅو موږ خپل میوجات او سبزیجات پکې وساتو او په ښه قیمت یې وپلورو.
په لیاباد ولسوالۍ کې د شاړو او للمي ځمکو د آبادولو له امله یو شمېر بېروزګاره ځوانان هم د کار او روزګار خوندان شوي دي. دیرش کلن وحید الله چې له درې کالو راهیسې په لیاباد ولسوالۍ کې په یوې کروندې کې کار کوي، نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مخکې اصل نه کېدو نو اوس دا سولرو ډېره اسانتیا راغلې ده. نو په دې وجه باندې مخکې به یو اصل کېدو نو اوس دوه اصل کېږي، درې اصل کېږي، حاصلات هم خور کوي.
د علیاباد ولسوالۍ د 13 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د دغې ولسوالۍ د کرنیزو ځمکو ډېره برخه للمي ځمکې جوړوي. خو په دې وروستیو کلونو کې للمي کار کروندګرو په خپلو کروندو کې ژورې څاګانې کیندلې او له امله یې د یادې ولسوالۍ شاړې ځمکې آبادې او سمسورې شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
تاسو ټول مننه چې در دې ساعت را سره وي او د ازادي رادیو خبرونه مو واوري دي. ازادي رادیو سلیر وی ساعته دا کول شي په ایم چپا بیا منځنی چپا باندې مخ پرونه وڅاري او وای وری کومه برخه کې تاسو غواړئ چې خپل نظر او وړاندې موږ سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ نشمیرې هر خبرونه کې تاسو ته اعلان کیږي. نه یوازې چې د خپل ستونزو په اړه حل ته موږ خپل پیغام پرې خوله شي کولای شي چې خپل نظر یا وړاندې سونه هم موږ سره شریک کړئ. په افغانستان کې د سهار نږدې شپږ بجې او دیرش دقیقې دونکو دی مخکې لدې چې ورشو د ازادي رادیو اونیز خبرونه تاندې څنګه تاسو خبره کوم را بشو د خبرونو یو ځل بیا لنډیز به تاسو وړاندې کوم. یو ځل به هم د خبرونو د مهمو خبرونو لنډیز د بشری حقوقو د څار سازمان وایل شپږم ټولګي پورته د جنونو د خونځیو د تړلو په دوام سره طالبانو ثابت کړ چې یو ملت په توګه د افغانستان له حسین سره هیڅ لیوالتیا نه لري. د ادارې د خبره په افغانستان کې د طالبی کال د پایل په تورشل کې پرون ناوخته وی اعلامیه کې کړی ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د حمله کړي چې طالبانو د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د جنونو خونځي تړلی و چې د دې سازمان په خبره د جنونو یو نسل لږ تر لږه 15 کلونو لپاره د زده کړې پرمختګ او هغه څه خبي خکړه او چې دوی غوښتل. د بخره نړیوال سازمان بیا ویلی افغانستان پر نړۍ کې وازینه هوا د چنجونو خونځي پکې لمنځر نه یو زدا چنجونی پکې لمنځر نه یو زدا کوم نشوي دي. د سازمان د خبره 13 شپه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي. د بخره نړیوال سازمان په خپل ټوئیټ کې وزل بیا له طالبانو غوښتي چې چنجونو ته اجازه ورکړي څو خونځي ته ولاړ شي ځکه زدا کړی د هغوی بشري حق دی. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی برېټانیا ته سفر کړی او هلته د برېټانوي چارواکو په ګډون د مخکنی حکومت له ځینو چارواکو یو شمېر سیاسيونو سره کتلی دي. د دې خبر پر بنسټ خاغلی کرزی په لندن کې د برېټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدر اعظم له ځانګړي استازي یو شمېر افغانانو سره کتلی دي. خبر کې له چارواکو سره د حامد کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات او د زمينه چمتو کول خودل شوی. دا معلومه نه ده چې حامد کرزی دا سفر رسمي وو او که غیر رسمي. افغان کرکټ ملي لوبډلې 13 شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شلو اورونو په لوبه کې د لومړي ځل لپاره ماته ورکړه. دا لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه کې وشو. پاکستانی لوبډلې په شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په اوټ کې دوه افغانستان ته د درې نویو منډو هدف وټاکه چې افغانستان په څلورو لوبغاړو په اوټ کې دوه سره 14 اور کې پوره کړ. په جرمنی کې تر درملنې وروسته 500 افغان ماشومان پرون کابل ته ستانه شول. د دې ماشومانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمنی کې وشوه. دوی په دوی پډل کې ځنې سوځېدلې او ځنه یې د هډوکو بیلابیل ناروغۍ لرلې. دا ماشومان افغاني سری میاشتې د سولې کلیپونوم د جرمنی خیریه بنسټ ته معرفي کړل. د ایران قضایی قوی د هیواد د بشری حقوقو یو فعاله فاطمه سپهری په 13 کال باندې محکومه کړه. سپهری ویلی و چې د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای د نور لواکه لاس په سر شي. او د اروپای ټولنې په غوډیو هیوادونو کې پروت سکال د کډوالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیاتو. د اروپای ټولنې د احصایې ادارې په خبره په 2022 کال کې 1,200 کسانو د اروپای ټولنې په هیوادو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلي. او سم تاندې څنګه خبرونه واوري.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې خبر و یا ژوند به مهم په خیر تیریږي. د دې ونې په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په محل څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشپونه پیدا کړي. هله دا د خبرونې تر پای را سره وي. په غنو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي، او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ښکاره ګډه چې ماته دا چې له خلکو سره بلد شوم، له ستیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې راغی نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم نشم لګېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله، زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې د وسر سره درس وایو، د پاسون پونم دیو مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو، او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دیو ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړې وو. نو هم زمان د درس سره د کار نه هم مونږ کول، او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پورې هم یادېږي چې کلم ورزو استادانو درنه کې خلک مو پیښې نیلته، او بل دا چې مغه حرکتونه مغه غونډې وي مغه اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو دا سیده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي، دوی یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخکې، او بل دا نورو ته باید ډېر ښه دی خدمت جوړ شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی، او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دی د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه را سره شریکوي.
دغو ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړه، هغه سافټویر ما په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کړم. د پوغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو، نو درېیم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خط له کوره واخلم، له مور پلار واخلم، ځکه چې ما خپل لوړ عاید درلوده. نو درېیم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډېر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا و چې ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوې درک کړي، پوغه اساس مې ځان تیار کو. کچیرته ما پانتون کې عملی کارونه نه وای کړی، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړی، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار راکړی وای، کار مې پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول چې ما غوښتل هغه کار به نه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي، خو دا هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پانتون ته ولاړ سړی تر هغه وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولای تر هغه هغه برخې ته ځان ځانګړی کړي نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا به دې معنی ده چې هیڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نشم کولای. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپل رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رشتې کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې مارکیټ کې کار ځانته نه پیدا کولای یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څه دوه وخت په خبره کې زده کړې نه دي کړې، او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه و. نو دی نه هغه خوا سره جوړ لازم، نه دی خوا سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغوی په صنف کې له درس ور هاخوا ځینې نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامیدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوټ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی، مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکول شي، خلک سره ښه خبري وکي، خلکو ته قناعت ورکي او حتی خلکو سره چانزنی وکي، چنی ورسره وهي او ځان ته قراردادونه لاسته راوړي. کوم محصل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم؟ دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې د محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلک سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، د هغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې د خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع شي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې ته راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیر علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برج استکه، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګم خ کار وکه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلاند توګه باندې کار وکي.
خپل په هنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پنځه کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دی هغه توقعات د نن ډیر متفاوت دي. دی هغه توقع دا ده چې موږ فارغین دي د استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونه لا تر اوسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، مسلین کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیری داسې پوینتونه دي چې د هغه محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوینتونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس پخوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادګي ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي، څه هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه دا ده چې تاسو په خپلو اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په ښه معاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي، او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي، او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستي، معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي، چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي، چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي، د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه، او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
د
ما څلور زله ورسته د غینا د فولبرایت بورسونه تشید امریکای بورسونه دي څلور زله ما سر په سر درخواستي ورکړ څلورم زله زب کې کامیاب شوم په لومړي زل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قینات ور نه و په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي خو په څلورم زل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زه راواخلم له استادانو څخه نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکئ پاتې راشئ دوهم کال اپلای وکئ پاتې راشئ دریم کال اپلای وکئ هم پاتې راشئ په څلورم کې به کامیابیږئ لاره یې درته پیدا کیږي او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده نو کله چې انټرویو کېم زه هغه د ماستري بورس ته ووتنم هغلته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي
دوه رقمه دي خصوصا د امریکې د ماستري بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز یې سې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده قصې لري هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه که علاقه پیدا کړه مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ډېرو یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه ادارات سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه نو دا به کمیټې د پاره په ډیره په زړه پورې مسله وي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري مثلا کتا سی د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترۍ د پاره ته شنه 2 کاله تجربه غواړي بعضی په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي فرق کی خو هغه په عمومي ډول داده شي یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا ته اصل نه وي په دې کې هم بعضی بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختې نه لري چې څومره باید چل نه وي یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه ده د انګریزي شوبې ده تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی خپل اکثر د ځوانانو نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي نو ما ورته مې انګریزي څنګه ده ما ته چې گزاره کوي نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نو کول شي شي که تاسو امتحان ته ځی او تاسو چې یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي بل دا چې باج بیا میارونه لګ ډیر سختي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامه کې بل خصوص ستانه او پاکستاني وادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګريزي امتحان خلخ ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناات شته دی بل اکثر هوادونو په هغه ځوانانو باندې پاغه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې خره رهبران شونه په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن ټولنه کې سره لدې چې ډېره دنیا نه درېدلې ډېرې زده کړې نه دي کړې خو ډېر فعال دي نو په دې باندې پانګه شونه وشي کېدای شي د الله زیات فعال شي له بده مرغه زمنګ ځوانان چون په خواله رسنیو کې منګه وخت نا وخت دغه برشه پروګرامونه زه خپل هم شریکوم نور دوستان هم په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په ګشته ده کنه شته ماسټری په ګشته ده کنه شته انګریزي خو په کاری کوي نو چې کله دا برشه پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ بیا پانه تلاړ شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیکي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د برسونو لپاره کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کیږي هغه ته پام شي
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کته سینه دا پښتونکي چې قدرتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثر غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتونۍ کې ردیږي چې ورته اجازه غواړم راتون کې موین وزیر شمه که سید موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا څنګه جواب دی نشي ویلې اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسې نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخ هي چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه زده کړو کوم زده کول شو په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه شي په کوم برخه کې زده کړی کول غواړي کوم مزامین غواړي چې تاسو زده کړئ په کوم شکل باندې زده کړئ راتلونکي کې څه پلانونه لري تر څو کله چې دا واخره اوره سیګنو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول پاړه کوغه کې کو امتحان څه ډول وي یعنی دا سه لند ځوابونه غواړي څلور ځواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي
فرق کی اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي نو د غوښتل لیکونه خپل نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ دا په دې معنی چې سم په غوښتل لیکونه کې تاسو نه غوښتل دغه پښتنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي هغه ورسره بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلاف معیاري امتحان نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ په دې کې سلور ځواب سوالونه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا تاسو په کې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډی کړی تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او دا چې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شای چې انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی هغه د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول دی ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولري
چنارا خسته یور دی پاڑی تاو شو نئی دی چالاس لکھ میل دی غاڑی تاو شو چنارا خست یور دی چنارا خست یور دی کاروان سندر چات زمزم کروں زمی دی کاروان سندر چات زمزم کروں گتی دی موتری بوسوی گتی دی موتری بوسوی شاتار خستیو چنارا خست یور دی چنارا خست یور